د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر د زینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي
په مکتب کې مې اختیار ډیر دروغ ویلي مکتب ته نه تلم یا کارخانه کې کړی نه وو استاد ویل چې ولې د سوره ذکر غلي نه وي بیا ما ورته ویل چې زمان یا جان مړ شوی دی دا دروغ مې ویلي دی په مکتب دوره کې
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلی یو شی واخلی زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو هغه نه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي په هر دغه شانتي د نور په روزمره ژوند په تیرېدو کې دروغ وایي
پام دې اکل خبرې کوم ملتي هم وکړي قدر من اوږدل کو خای تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوي یاستې چې د ارڅ پاکله د رښتیا پر ځای دروغ وایي ځینې خو د ټوکو په مخه رښتیا خبرې نه کوي خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي کله چې یو شمیر ځوانانو سره په دې اکله وغږیدل دوی سره لدی چې د دروغو په بدو پایلو پوهېدل خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل یو مشهور خبره ده چې وایي تر رښتیا راځي دروغو به کلی وران کړی وي د دروغو زیانونه ډیر زیات دي رسول یو شمیر ځوانانو څخه یو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي په پایل کې د کابل اوسیدونکو مریم څخه اورو
په مکتب کې مې اختیار ډیر دروغ ویلي ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانه کې کړی نه وو هغه وختونو کې وو ډیره مې بهانه کوله یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد ویل چې ولې د سوره ذکر غلي نه وي بیا ما ورته ویل چې زمان یا جان مړ شوی دی دا دروغ مې ویلي دی په مکتب دوره کې اکثریت چې ځوانان دروغ وایي کله چې هغوی چرته ځي او انجلۍ غواړي هغې کور ته ځي د هغې نه خواستګاري کوي یا وایي چې مونږ یو غټه کور لرو موټر لرو د انجلۍ کورنۍ ته وایي چې دومره طلا ورته اخلو داسې واده ورته کوو او کله چې هغه انجلۍ ورکي بیا متاسفانه چې هېڅ هغه کارونه ورته نه کوي هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي همدې لپاره هم زیاتره خلک دروغ وایي یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښیي یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی په همدې مسایلو کې زیاتره ځوانان دروغ وایي طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي بې شخصیته کیږي او کله چې هغه تل دروغ وایي وایي بیا کله چې حقیقت خبره مو کوي په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي زمونږ خپله یو ملګری وو مکتب کې هغې ډېر دروغ وایله او کله چې حقیقت خبرې یې کوله څوک باور نه کوله ځکه چې د هغې اعتماد خپل اعتماد یې له منځ نه وړی وو
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخت په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي د ننګرهار اوسیدونکو شامل هم د خپل هغو دوستانو پاک لغږیږي چې دروغ ورته ویلې دي
دروغ وی انسان کله د فیس د دروغ ویلې بل د فکر اختی خبره مو کی هغه نه قبلېږي ځکه چې هغه دروغ جن شوی ده درته د ځینې کسان چې دروغ وی خپل په خپل پټې شوی دی داخله ځینې کسان دا عادت لري مثال خبر راځي در کړه کینی پاتېږي کور کې به نونه کې چې نه لري په قرض باندې به چې راوړي مګر تا کړه به چې راځي جګ جګ بغږیږي چې ولا موبایل مې د سلاس کې دو فلان کې دار نه وخت به سن کې تمه دا واخسته نو نه پېږم چې د خلک د دروغ کوم ځل کوي او څرقه مې وایي خو دونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وي ډیر لاندې نن د دروغ ویلې هغه سبا دی روزي مثلا دې دې او کې دي خلکو ته او شته د دوستان همدا اوس مثال پیژنم مثال شته نو غواړم صحیح ده راوړم درته په سر سترګو هیڅ خبره نشته ته ورته پته مې غیر ته نه راوړي یا مثال قرض نه غواړي قرض ته ورکوم دغه سبا راوړم سبا نه بس بل سبا بل سبا نه بس بل سبا لار شي بس لار شي د سنوي ځغه مسلمان خو خو بیره سره کړو ول څه وکنه الهات سي عادت نه ځي کنه درو خو دوی عادت شوی وې دروغجن سړی نه هیڅ کله درښتیا پښتنه مکوا یو بل دروغ درته وایي کله غټیږي د په کورانه کې مور پلار خورې رورې څوک به د سیوسی د چې کله غرش یما عادت پکې پاتې شي نو دروغ چې وایي خزه ته به دروغجنې مور پلار ته به دروغجنې دوست ته دروغجنې خپل خدای رسول ته به دروغجنې هغه به تل مدام د سپاتې قسم خوري قران خوري ته به دغه خبره باندې یقین کې خدای مې لیدلې دي چې دروغ مرته وایي لیدې قسم خوړلې قران خوړلې به خدای پاک زړه ته افشا کړې دي ډېر دوستان مې سلسلې دي یوازې او چاته مزنګ وه چې مونږ راځو تاسو کرا وځو په کور کې نه يم نو مونږ ځان سره سوچ کوشش زه خایدا کور کې نه اوس مونږ راغلی سړشیو مو خزر ازه دغه بل کړی لا شو یعنی دوه خورخندګان یو ځای کې وي چې کله مې دروازه خلاص کړه کوم دوه څنګه څنګه نسته رنگونه زیر زیر وتختیدل خجالت شوم دغه سیو رقم نو دا څه ډیر مې لیدلې دي چې ماته دروغ ویلې دي به پرته ماته خدای پاک په شکل دي ځکه چې څوک چې سره پراست وسی هغه دروغجن انسان خدای پاک خپل هغه تشرمي خپل ورته مثال رسوا کوي افشا کوي او دروغ منزل ډیر لندي نن چې دا خبره په دروغ کړته ولا سبا خپل افشا کوي خبره ډیره وزي کنه چې ما څه ویلو څنګه
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په مانس کې ډیر زیات ویل کیږي د خپل زده کړې داندې او شتمنۍ په اکل دوی رښتیا نه وي او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکار شي په دروغ ځان لار اړخه پوراور پیژني لا افغان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو
ملګری ډیر زیات لرو هغه ځینی یو دسی چې مسخره چان دروغ جن یو یو چې هغه دسی دروغ وایي چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده خو هغه په اصل کې دروغ شته ده ملګری ډیر شته ده دروغ وین کوم شته رښتینی شته
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کې دروغ وایي
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږي هغه زیاتره وخریدي کړي ځان لپاره واس واخلی یو شی واخلی زیاتره وخت چې مونږ ترې نه فوختنه وکړو علنه غد د جنس قیمت مونږ ته معلومي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده خو چې کلم د دنه پختنه کوو چې آیا دغه پوسونه رانیولې دی هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډیر لوړه بیا خی په هر دغه شانتي لکه په خرید کې دروغ وای د نور په روزمره ژوند په تریدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي مثلا کتر پښتنه وکي چې الکه دغه کار دی وکه هغه یو ما کړی دی حتی در دې پورې چې قسم هم پی خوري باور کوي چې و دې دا کار کړی دی خو په اصل کې هغه هغه کار نه کړی دروغ وایي درته
څومره دا کسان ځان به اعتماد کوي نور به په دې باندې باور نشي کېدلی
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدایشته زبې نوم واخلم ځکه چې لکه د ورور غونې مې دی بیرته رحمان الله نه میږي زیاتر وخت به ځکه د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناشم په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو سینه غاړه به وای په دغه شان دی یو په یو وجره کې به سره ناشو راټول به مو به خوږ مجلس کوو د اکثر وخت مته ویل چې لا ستامور خطاب بس غونه کول مور دی ویل چې د چیرته وو یعنی ماته به دروغ ویل زبې لاغه خوږ مجلس ما پرې خوستو ملګری په پرې خوستو کور ته برادلم چې کور کې به ملان د مونږ پښتنه کوله چې آیا ته زه غوښتم لم ما سره دې کار نه څو څو کرا ته باندې هغه ماته دغه شانتي به دروغ به راته وځو دا هغه مجلس څخه پاتولم کور ته به بولم الان چې بزلاړم هغه به په کور کې ماته چا غږ نه کوي ان زبده چانو مو په کار بیا به ځین مسایلو کې د سوچ هغه به ماته په یو موضوع کې خو رښتیا موایل چې یعنی د یو ملګری وعده دی یا ډوډۍ کړي دا یا دغه شانتي او مجلس ته تیر دعوت کړي خو ما به دغه په خپل باندې اعتبار نه کوم مال ته دروغ جنې ته دروغ وای ځکه څو څو زیاته تا به دروغ دوککړم زه نه زم بیا چې په پسته خبرې دولو واقعا مونږ به عمل ته ما شانت دا وچی وو مونږ به د دروغ لوجه دغه محفل نه فاتی کیدلو
دا دروغ د دې ټوکی په باندې و شوخی و او کای عادت و پاره موضوع کې دروغ ویلې
عادت نه هم داسې وو دا ځینې ملګری عادت نه هم داسې وو چې دا دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی وو چې په یو ځای کې بکیناست نو بس یو موضوع نه یو موضوع به راچول په هغه کې به دروغ ویل او د تبې دوام ورکاو مثلا د دې د سی عادتن جوړ شوی وو
ځینې به د سی دروغ وایي چې مثلا ځان د سی ماریفیکیټ دومره لوړ ماشلرم دومره لوړ ځکه لرم دا ډول دروغ څومره زیان رسوي کوونکی دی
دا واقعا یو لوی خیانت ده د ځان سره او خپل ملګرو سره ځکه چې دغه شان د زل خپل یو ملګری سره هم په باندون په دوره کې مخامخ شوم چې هغه ماته ځان داسې ډیر غټ معرفي کړي او ډیر داسې اعتماد بناو صفیزو مزکه چې هغه ډیر داسې ماته ول چې داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم نو کله چې بیا پالان کې زه یو مشکل سره مخ شوم بیا لدنه ما یو چاند اعظم رسته وغوښتل هغه بیا ماته انکار وکړ بیا چې وروسته ما حقیقت ولټو او ورپسې وګرځینم چې دا واقعا حقیقت لري یا نه هغه وی چی شم نو خو هغه ټول خبرې ماته دروغ کړي بیا حتی درې پر چې ما او دغه ملګرتیا هم له منځه لاړه نو په ملګرتیا کې بیا دغه شانتي دي اران دوستان سره کیناستل ځان لوی معرفي کول دغه دروغ ویل چې از پیسې دار امپلار مې داسې مشارکتونه لري حساب کتاب لري او پالن کې هیڅ شی نه موجود په منځ کې سنې نو دا کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېر ناوړه اغیز لري ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینی یاران دوستان سره کینی هغه ته هم دغه شانتي خبرې کوي هغه په آینده کې سوال تا نه هم دغه شانتي تم تمقو کوي خو ته بیا پالن کې سن لري ته یو چاته وای چې 50000 افغانۍ معاش لرم یو لک یو نیم لک میاشت عاید لرم پلار می دی دغه شانتي په منځ کې سنوي سبا د ورځې ملګری لته نه دغه شانتي یو وایش کوي نو ته به سن لري نو بیا الته دروغجن ثابتېږي بیا په تابن سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي
کرم سودی ته آیا تاسو خپل کوم و کوم ملګری ته دروغ ویلی کوم ویلی و علت څه
ما ملګرو ته دغومره غټ دروغ نه دی ویلی خو چې وای ما خو بیا خپل کورنۍ ته به یګان وخت دروغ ویل هغه به داس دروغ ویل چې مونږ په ننګرهار کې پانتون ویلو بیا په پنځشنبګي چې په کله له پانتون ووتلو نو یو ځای ته په چکر باندې تللو نو بیا په چې کله مونږ خپل کورنۍ مور او پلار زنګ وه چې تاسو چارته حتی مونږ به یا په لغمان تللو یا به راتیر شه کابل تللو په چکر باندې نو مونږ به خپل کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار ته چې مونږ په خپل اتاق کې سو مونږ چیرته خوځې دلی نه ایستو نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لار کې موټر ټکر کړ حتی د دې پورې چې ځینې ملګری ملو خو خپلم له خو ما پس ته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله بیا حقیقت باندې پوه شوله نو بیا یو اندازه په کور کې به اعتبار شوم خدای شته به بار اپ سړي را کلکه پلاټنه کوله نو ملګرو ته خوم نه دی ویلی خو کورنۍ ته دروغ ویلی دي
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل خپل به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي آیا نارامه به وي که به نه وي
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دې باندې وو کومنګ به په یو ځای کې سفر درلودو کورنۍ ته به هم دروغ ویلی زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامت دا و چې په لار و هر رقم خطر راتلو هر رقم مشکل په خېدو په هر لحظه باندې نو موږ به د ځان سره خجالت په دیو کول ته موږ د یو ستونزې سره مخ شو کورنۍ ته بس جواب ورکو پلار ته بس جواب ورکو مور ته بس جواب ورکو الان چې هغه به په دې تمه و چې دا په خپل اتاق کې دی
کورنۍ پوس ولا ستاسو دوی ته حقیقت نه وایي لغه وروسته تاسو پریکړه څه آیا اوسم دروغ وایي کې نه وایي
وز تر وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته زو یو کار کوو د خپل کورنۍ نه مشوره واخلو کو بیا هم وګورو چې هغه کار زمونږ ډیر په ګټه وي بیا هم مجبور یو چې کورنۍ ته دروغ وایو
یعنی تاسو دا پریکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي
هغه دروغ چې به مونږ په هغه اول وخت کې وایل او کورنۍ ته به موږ ورکو هغه دروغ مونږ تقریبا په سلو کې اتیا فیصد پریخي نو شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خوم دغه مطلق ډول باندې پریخي دي ځکه چې هغه سره دغه نه کوو ځکه سړی ډیر بی اعتبار او بی کیفیت معرفي کیږي خو د خپل کورنۍ سره وسم یګان وخت دغه کوو خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره الله سګریوانی چې دغه هم کوم پیسدې چې په مونږ کې پاتې ده ان شاء الله چې هوډم کړه دغه بم پریدو په کومه خبره کې مونږ غو د دروغ وایو الان چې بیا مونږ دغه کار راستنی کوبل د خپل کور ته راځو پلار مور مونږ ته وایم چې دغه ځکه دغه نقطه دروغ دی راته ویلې دي
راځو دې ته تاسو پیغام غوځوانانو ته ولر وڅې هغه د خپل ملګرو په منځ کې د کورنۍ ته حتی د مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت نه وي مونږ دا دروغ د کس عادت شوی طاقت نه کیږي په ما خبره چې دا دروغ ونه وي او کسانو ته بعد تاسو څه پیغام بلري
روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولې دی او یعنی ځان په دغه باندې روغ دو کړی دی بغیر له دینه د 2 ساعت نه تیریږي چې په یو ځای کې کینی یو مجلس کې کینی ام دغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړی یا یو خبره کوي یا د ځان په اړه دروغ وایي، نو دغه زما پیغام د دغه ته دا دی چې دغه کار څخه د جدن لاس واخلي، ځکه دغه کار هیڅ ښې پایلې نه لري. پاینده کې تاسو بې کیفیته، بې شخصیته، په ټولنه کې یو کم انسان معرفي کیږي. کوشش دې د دې دا وکړي چې هیڅکله دروغ ونه وایي، او چې کله دوی د دروغو نه لاس واخلي د دوی ټول ژوند به انشاءالله جوړیږي او یو کامل او مومن مسلمان به ټولنې ته معرفي کیږي. نو د دوی څخه مې هیله او ارزو دا ده، امید مې دا ده چې د خپل یارانو، دوستانو ته، کورنۍ ته او هغه خلک چې دی ورسره په روزمره ژوند کې مخ کیږي، زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي، د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي، ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم، هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کیږي. دغه خلکو ته نور دغه شانتې چې کوم کاروباریان خلک دي هغوی بې اعتباره معرفي کیږي. زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلانکې دوپوکی دی یا دوکاباز دی یا چلباز دی، د دغه سره معامله مه کوئ او د دغه نه لاس واخلئ. نو ټولو هغه تجاران دي که کاروباریان دي که ملګري دي که دوستان دي او که عام خلک دي، نو د دروغو څخه د لاس واخلي. د دروغو مزل چې دی دا لنډ په پښتو کې یو متل هم دی، که دروغ ویل ډیر خواږه وي خو مزل یې ډیر لنډ وي، او هغه شرمندگی او رسوایی ډیره لنډی. نو د دغه څخه د لاس واخلي، نه د خپل کورنۍ ته، نه خپل ملګرو ته، او نه په خپل کاروبار کې، او نه په روزمره ژوند کې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل ګڼي. وایي هغه ځوانان چې ډیر دروغ وایي په ماشومتوب کې دوی ته همداسې دروغ ویل شوي وي.
لومړی خبره دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړي دي، دغه د ټولنې سره لومړنۍ اشنایي چې سوې ده، په داسې یو ټولنه کې په یو داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات. زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي دې نه وي، چې دغه درواغ لومړنۍ مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي، چې هغه د خپل اولادونو ته بېلابېلې دروغجنې وعدې ورکوي، درواغ ورته وایي، په درواغ یې تېرېستلي دي، او یا ځینو شانو په اکړه باندې چې کوم بهانې ورته کوي تېرباسي. نو دغه څخه راتېر څه په ټولنه کې په کورو کلي کې همداسې مسایل دي. د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي، په خصوصا په ځوانانو کې دغه یو بېخي متل ګرځېدلی، وایي درواغ چې دي میده پیسې دي یا ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي. دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان د درواغ ډېر عادي بولي، نه ټولنیز زیانونه ګوري، نه انساني زیانونه ګوري، او نه اخرتي او اسلامي زیانونه ګوري، بېخي عادي ورته معلومېږي. ځکه نو دوی بغیر له کوم چانو چون، بغیر له کوم سوچ او فکر، په خوله له هغه درواغ وکړي، او ځینې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي. ځینې ځوانان چې ځان وښویي نور مابینس کې، نور په عامه اصطلاح ورته باټې، په کندهاري لهجه کې ورته باټې ویل کېږي، چې پلانکې داسې باټې وایي. نو دا چې ځان لوړ وښیي یا ځان د لاسته راوړنو ډک وښیي یا ځان تر نورو برتر وبولي، ځکه نو درواغ وایي.
دا کوم بد اثر لري؟ څومره یو سړی بې اعتباره کېږي، بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني، یو جیل یا دوه جیل یا درې جیل چې په دې باندې دروغ ثابت شوي دي، تاسو بدې پایلې راټوئ په خپلو ملګرو کې، څومره دا سړی بې اعتماده کېږي؟
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی. دا درواغ چې دی د نورو ډیرو زیانونو تر څنګ یو لوی زیان لري، هغه پر حافظه باندې لري، هیرې ډیږي، ځکه په بېلابېلو ځایونو کې بېلابېل درواغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوان څخه. کله چې بیا موضوع دوم ځای د تفصیلي موضوع معلومه دي، هلته څه ویلي دي، پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی، پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړي دي، خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی، نو هیرېږي. دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کېږي، دلته دی مجبورې یو ځل نور درواغ وایي، او که چیرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمیږي. دغه مسله ده. او دومه مسله دا ده چې درواغ اخروي تاوانونه هم لري، ځکه درواغ چې یو څوک وایي د دې سره تهمت تړل دي، د دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي. د کوچني درواغ یا خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي. ځینې کسان موږ لیدلی چې هغوی به ډېر په ټوکو کې ځینې درواغ به ویلې، ځینې خبرې به یې کولې چې هغه بیا آینده کې د خطر سبب کېږي. حتی ځینې کسان بندیان شوي دي، محاکمه شوي دي، د پولیسو له برخورد سره مخ شوي دي، د همدې خپلو درواغو سره. نه یوازې چې ځان ته یې تاوانونه ډېر دي ټولنې ته نور ته کوچنی دروغ کیدای شي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي. زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دادی چې کله په یو کورنۍ پسې ته دروغ وایي، تهمت پسې ته یا یو بل ته دا خبرې سره رسي د درواغو، د هغوی په منځ کې جنجال هم به ځان ته تاوان رسوي او هم نور په جنجال سره اخته کړي او اعتبار خو بیخي پسې پر کې ضرب کیږي.
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښي لغه کوم څنه چې دی په حقیقت کې دی دروغ وایي، مثالونه راته وایه په کومه برخه کې دوی دروغ وایي چې مثلا ځان لوړ وښي یا ځان نظر نورو ته یا پیسه دار یا د تحصیل اړخه ځان پورته وښي. تاسو عملي مثالونه راته ویلی سئ، مثلا څه رقم دوی دروغ وایي؟
که په کوم څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي هماغه څه کې ډېر دروغ ویل کیږي. لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسني عصر کې، غوښتنې بولي هر څه چې بولي، پیسه یا مالداري ده چې هر ځوان ځان همداسې وښي، یعنې هېچا ځان کمره بولي، ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره چې خلک ته وښایي چې زه ډېرې پیسې لرم، زه مالدار یم. بېلابېل درواغ وایي، بېلابېل ځایونو ته سفر ادا کوي، بېلابېل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي، او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابتي اس ګرځېدلې چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي او فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم، یا مې داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بیخي میلیونونه فالوورز یې درلودلی، یا ټیک ټاک کې یا هم ځینې نورې شبکې. همداسې تدریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم یا په پوهنتون کې وم، په ټول پوهنتون کې مې سیال و ساری نه درلودلی، په ټول ښوونځي کې مې سیال و ساری نه درلودلی. دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي او ورسره مخ شوي یو.
داسې کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني پرته له دروغو نه بل څه نه وایي، داسې کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل، دا ما په هر د ځوانانو په مجلس کې ستا په هر سیم کې به و، داسې زموږ ملګرو کې هم داسې نوم یې نه اخلم، ملګری مو چې په هر بندر کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې، بیا نو د خبرې نه شا کتل نه مخ کتل. نو زموږ هم سمپیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پسپس و خبرې به یې سره کولې، په غوږو کې ویل چې دې بیا شروع سو. خو کله چې به ماغه خبرې د ټوک په ډول باندې موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو، کوم ځای تفریح ته به ولاړلو، یو ځای سره راټولېدلو، نو بیا به ماغه خبره دوه ماري دوه ورځې درې ورځې یوه هفته بعد به پوښتنه ځینې وکړله، هغې به بیا هېره او بیا پر بل شکل باندې بیان. بیا موږ یو ملګری بیخي دغه و ورسره جدي وو، ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و، بیا چې به ولاړلو تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه، تا څه شي ویلي؟ اول خو به پښیمانه وو، داسې نه دي ویلي. بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل؟ هو سید، بیا پر بله خوا کیسه یوړل، اخر به موږ ورته ویل چې تا خو دا ویل دي او دا درواغ ویلي وایي. یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي هم را تنګوي به یې هم.
بیا دې څه کول؟ آیا داسې د خجالت احساس کاوه، ځان یې تېراوه، کاسې په خپلو دروغو یې نور هم فخر کاوه، د یوه دروغ لپاره نور دروغ هم بیا ویل، څه بیا کول؟
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا د پښیمانۍ احساس چې دی، دا ډېر کم دی، خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نور لوړ شي، دروغ وایي، او یا د هغه انساني او د ځواني ارزښتونه چې دی هغه تر پښو لاندې کړي وي. اصلاحي بڼه دا نه سي کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل، د ټوکو په شکل باندې چې اسلامل به یې ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي، او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه، ما داسې نه دي ویلي، تاسو ټول غلط یاست. که څه هم هغه اصلي د اصلاح لاره د متوجه کولو لاره دا نه وه، ځکه موثره نه وه، نورې هم خدوي دي کوي، خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته دی چې ځان وښایي چې زه والله پښیمانه یم، او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې دروغ مې ویل دي، نور به هم به ما هغه خبره باندې زور.
که راسو دی ته، تاسو به خپلو امزولو ته، نورو ځوانانو ته په آخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي، څومره تاسو خپل ته زیان رسوي، څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي، په آخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې دروغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي، که هر څونه په نظري لحاظ یعنې ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم، په اصل کې زه خو یم نه داسې، خو خلکو ته ټیټ معلومېږي، نور هم ځکه خلک پوهېږي. وایي د دروغو منزل چې دی هغه لنډ دي، یعنی که یوه ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي، دویم او درېیم ورځ رسوا کېږي. نو ځوانانو ته مو غوښته ویل دا دی چې د درواغو خاص وخت رقابت ته راودانګئ، په فکري لحاظ ځانونه ممکنه دا چې تاسو په فکر کې کم سره وګرځوي چې کزه داسې وای نو څومره خوند به کولی او هغه بیا د دروغو په شکل باندې دوستان ته وړاندې کوي. نه دا چې یوازې تاسو ته تاوان ورسوي، تاسو بې اعتبار کړلاس په ټولنه کې ځوانان پر منځ د بې اتفاقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کیږي. بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به واده کړي وي یا به واده کوي او یا به په کورنۍ کې نور کوچنیان ورونه لري اولادونه په لري وراراګان هغه ورسره متاثره کیږي. بلاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي. نو دا چې ځان ته تاوان خو رسولی چې رسولی کورنۍ او راتلونکي نسل ته به هم تاوان رسولی، له دې کاره چې لاس واخلي ګټه نه رسوي. کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي، نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کې چې یاست علامه مال او ملګری.
صبادر تا پخو او بادر ترانو صبادر تا پخو یارزم در سرا خونه دورون شجودی یارزم در سرا خونه دورون شجودی او بادر ترانو صبادر تا پخو او بادر ترانو صبادر تا پخو یارزم در سرا خونه دورون شجودی یارزم در سرا خونه دورون شجودی کبینا وجودی او بدر ترانو صبادر تپوخو یار زندر سرا خونه دورونش جوگی یار زندر سرا خونه دورونش دبا او بدر ترانو صبادر تپوخو او بدر ترانو صبادر تپوخو یار زندر سرا خونه دورونش جوگی یار زندر سرا خونه دورونش جوگی singare vina mujugi o bader tarolo so bader tapoko yor zonder sara khone de urone shujugi o bader tarolo so bader tapoko yor zonder sara khone de hore maida bore come on let's check maida maida over over زیر کرزو مدر
آزادی ملمه.
په افغانستان کې لومړی ځانمرګ برید د 2000 کال د سپتمبر په 9 نیټه وسو. د دې برید په نتیجه کې چې مسؤلیت یې القاعده شبکې اخیستی و، پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ووژل سو. په وروستي ځانمرګ برید کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی ووژل سو، چې مسؤلیت یې د داعش خراسان ولایت څانګې وسله والې ډلې واخیست. په افغانستان کې ځانمرګ بریدونه تر ډیره القاعده شبکې، طالبانو او حقانی شبکې او داعش ډلې کړې دي. د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان پر امنیت او ثبات د داعش اغیز څه دی؟ په دې اړه د خبرو لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز غړی حکمت اعظمی را سره دی. اعظمی صاحب، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. په لومړي سر کې خو زه غواړم چې تاسو څخه دا وپوښتم چې د داعش خراسان څنګه څه مهال رامنځته سوه او په افغانستان کې یې ولې حمله پیل کړې؟
ډیره مننه خانم بشیر، خوشاله یم چې په دې بحث کې تاسو سره ګډون کوم. داعش خراسان کله چې بکر البغدادي په عراق سوریه کې اسلامي دولت یا داعش ډله اعلان کړل، بیا اولنۍ د عراق سوریه نه د باندې شوې لومړۍ خپل څنګه اعلانول هغه خراسان، او 2014 اخیر کې 2015 په وایلو کې د رسمن دا منطقه چې افغانستان، پاکستان او د چار طرف کې چې کوم هیوادونه دي هغه ځینې برخې د خراسان ولایت په نامه باندې ورنمول. دلته خراسان دوی ته ډیر زیات تاریخي په اسلام کې که وکتل شي خراسان ډیر زیات اهمیت لري، دا منطقه ډیر اهمیت لري. نو په همدې خاطر اولنۍ اکسپانشن یا پراختیا دوی د عراق سوریه نه د باندې هغه افغانستان او پاکستان سیمې ته دا غیر اورسته 2014 اخیره او 2015 اوایل کې دا غینه اورسته تر اوسه پوری په داعش په خراسان کې ډیر زیات تحولات راغلي دي. ډیر جنگیالي ورسره یوځای شول، هغه پخوانی افغان طالبان او پاکستانی طالبان پخوانی غړي وو، او د دې ډلې هم په یو وخت کې رشد وکړي، هم وزپل شول، چونچې افغان دولت ناټو په هغه وخت کې طالبان او د منطقې ځینې هیوادونه دا ټول سره یو لاسي و یا په یو طرف و چې داعش وځبي. مګر د دغه ټولو عملیاتو باوجود داعش صحیح دی چې ډېر زیات رهبران یې د لاسه ورکړل، اول طبقه رهبران یې د لاسه ورکړل په افغانستان یا خراسان، دوی په اصطلاح په خراسان ولایت کې. مګر بیا هم دا ډله په پوره معنا د مینز اف لارنل
طالبانو تل ادعا کړې ده چې د داعش ډلې خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې ځپلې ده. خود طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې داعش سرش کال په افغانستان کې اوه داسې حمله کړې دي چې تلفات یې درلودل. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو راپور هم وایي چې داعش د جنوري میاشتې تر اکتوبر پورې 13 داسې حمله کړې دي چې د ډیرو هدف یې طالبان ول. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې په دومره حملو کې داعش ډله څنګه ځپل سوې ده لکه څنګه چې طالبان ادعا کوي؟
طالبانو ادعا ده چې داعش یې ځپلې دي، بل داعش قوت دی. ګورئ، داعش د اګست 2021 نه وروسته نه تنها په افغانستان کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي، بلکې په منطقه او د منطقې نه د باندې چې هغه کې اروپا او امریکا هم شامل ده. دوی په مسکو کې وکولای شوای چې، په روسیه کې وکولای شوای چې، یو غټ حمله وکړي په امریکا کې د څو حملو پلان درلودي چې هغه خونڅه سوي دي په اروپا کې ځینې حمله کړې دي چې هغه دایښ خراسان پورې حساب سوي دي. نو دا ډله د افغانستان د باندې هم ډېره فعاله ده او دا چې طالبان دا کوي دای درسته نه ده چې دایښ څپل سوي دي. دای په خوا هم سوي دي، یعنی امریکا هم کړې دي. زه فکر کوم تر ډېره حده پورې د طالبانو دا سی دا وی سیاسي اړخ دی په دې کې امریکا ځینې چارواکي حتی مثلا د دې ته خپل خوشي سرګنده کړي د طالبان د دې واقعا د دایښ په خلاف باندې عملیات کړي دي، ځینې رهبران یې وژل دي او دا ګواکي د دوه هېد تفاهم نامې یو برخه دی په سید ډول عملي کړي د چې د دایښ پر وړاندې باندې به دغه کوي مبارزه کوي. مګر ما فکر او تحلیل دا دی چې دا فقط یو سیاسي لوبي غوندې چې اقتصادي اړخم لري طالبان غواړي په دې خاطر استفاده ځنی وکړي چې نړۍ ته ووایي چې تاسو موږ سره همکار سئ، کومکونه راسره وکړئ، حتی استخباراتي تر څو موږ دا دغه وکولای شو. دا تهدید په افغانستان کې ورسره مبارزه وکولای شو په صحیح معنی باندې. زه فکر کوم طالبان نه د دې د استعداد یا د ورته باس په جلاوي مګر د دې سیاسي اراده نه لري چې د دایښ پر وړاندې باندې دی واقعا صادقانه دغه وکي مبارزه وکي او د ډله دی په واقعي ډول باندې لمنځه یو. زه فکر کوم هیڅ اسلامي ډلې پر خلاف باندې طالبانو یا وسنی کوم رژیم چې دی جوړ کړی دی، نظام دی جوړ کړی دی، دوی په دې کې ټول افراد د دې اراده نه لري چې د هیڅ اسلامي ډلې پر وړاندې باندې دی واقعا صادقانه مبارزه وکړي.
ا زمي سپ تاسو دا ونه وکړه چې د دایښ هغه خطر چې د افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته متوجه کیدای سي او همدارس د طالبانو د اراده چې د دایښ ډلې پر ضد باندې آیا دوی غواړي چې جګړه وکړي کنه، دغه تاسو تر پښتنه لاندې راوستله د دوی اراده. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی دی چې د دوی څېړنې شی چې د دایښ ډلې شپږ حمله له افغانستان د باندې پلان سوي وي. د همدارس ویلی دی چې د افغانستان درې گاونډي هوادونه د دایښ ډلې فعالیتونو ته زمينه برابروي. ستاد سی په نظر باندې دا ادعا څومره پر ځای ده؟
ګورې د کچيري واقعا طالبان د دایښ حمایت ونه کی، زه دا نه وایم چې ټول طالب رهبران په دې کې هم فکر دي، مګر په دې رهبرانو کې یو تعداد چې هغه ډېر مهم دي، هغه د واقعا د دایښ څخه په حیث د یو وسیلې استفاده کوي یا په داخل کې د خپلو مخالفینو نور مخالف طالبانو پر وړاندې باندې یا هم د په خارج کې د خپل ځینی اجنډا او د خاطر چې هغه سیاسي او امنیتي نور کې د لایسي او حتی ځینی هم په دې فکر کې دي چې دایښ په تخپت پیدا کې تر څو پوري دوی خپل مذهبي یا افراطی فکر چې لري یا درلودي دا غي د امد د دایښ تر چتر لاندې پوري دی یو څه لاس تراوړي. نو دا دایښ خطبیدون کې نه دی په افغانستان کې متاسفانه، او یو لامل یو عمده لامل په طالبانو کې ډېر کوي رهبران دي چې هغه دایښ د وسیلې په سترګه ورته ګوري او استفاده کوي. یعنی تاسو وګورئ که په افغانستان کې ځینې حملې سوي دي هغه دایښ مسؤلیت په غاړه اخیستی، بالخصوص د بلخ والي چې کله طالبانو والي د دایښ د حملې دغه سو ووژل سو، هغه طالبان ډېر په دې باندې واضح داخل کې خبر دي چې دا یو داخلي مسله وه، داخلي اختلافات په پسر په د وجره منځسوله او مسولیت دایښته د لسو ورک په غاړه واخستي. یا مثلا د خلیل حکانی وجنه کتاسي وګوري اخیر برید د دایښ ډیر لوی برید په افغانستان کې، هغه خلک مثلا تحلیلګران او سیاسي منابع امنیتی منابع دا وایي چې دایښ په خپل مستقلانه دول باندې نسبای کولای چې داسې یو کوي عمله دی طرحه کې او هغه دی عملی کې، حتما دلته نورو داخلي کړی د طالبانو سره کومه کړی چې دی وتوانې دل پاته شو. د امیر خان متکی خبره چې مثلا درې وادونه دي یو وخت کې کوم باس چې ما درلودې هغه دا و چې ایران، تاجکستان او پاکستان یې ګرم کړي و، چې تاجکستان ځینې افراد د داعش لیکو ته جذبېږي، د تاجکستاني اتباعو د ایران په حیث د ترانزیت استفاده کوي، داعش چې د عراق سوریې تر مابین تګ راتګ وکړي او خپل کوم امکانات چې ضرورت وي د هغه ځای څخه دی ترلاسه کړي، د دې لارې انتقال کړي. او پاکستان یې په حیث د یو حامی ګڼلی و، چې ګواکې پاکستان داعش ته کومک ورکوي چې طالبان پر خلاف باندې کار کوي. زه دا المنټس یا دغه کوم جزئیات یا برخې شتي دا نه ردوم، یعنی که داعش لیکو ته وکتلی سي په خارجي عملیاتو کې واقعا نه د تاجکستان ځینې اتباعو د استفاده کیږي، مګر دا عمده یا عمومي مسایل نه دي، دا ډېر جزوي دي. هغه اصلي مسایل ته کرا شو هغه بیرته افغانستان ته او د طالبانو رهبرانو ته متوجه دي، چې آیا افغان طالبان دا رهبران دوی واقعا غواړي چې داعش د افغانستان کې د منځه ولاړ شي، او په دې کې دغه داخلي اختلافات او مسله ده چې ځینې رهبران وایي چې هو موږ په قطر کې واقعا د امریکا سره دا وعده کړې ده چې د داعش پر وړاندې به مبارزه کوو، باید موږ په هغه کې صادق پاتې شو، مګر ډېر تعداد رهبران یې داسې دي چې نه، ولې دا کار وکړو؟ که موږ دا کار کوو زموږ جنګیالي ځي داعش سره یوځای کېږي، چون چې د یو بل اسلامي ډلې پر په اصطلاح اسلامي ډلې پر وړاندې باندې که موږ جنګ کوو زموږ خپل اسلامي اعتبار تر سوال لاندې راځي، او داعش داسې ډله باندې تمام دغه تبدیل شوې ده. چاته ځینې پخواني طالبان چې د خپل رهبرانو د کردار څخه یا دې چې کوم توقعات درلودل چې اسلامي امارات په اصطلاح دی به څه ډول نظام جوړوي، هغه نظام جوړ نه شو، نو موږ باید خپل لارې ته یا د دې په اصطلاح جهاد ته باید ادامه ورکړو. نو حتی ځینې طالبان د هغې سره ځي، ځینې د مالي امکاناتو خاطر ځي. نو دا داعش باید په واقعي معنا باندې دغه ټول اړخونه یې وکتلی سي، او بیا طالبان راسي او په صادقانه ډول باندې د هغې سره دغه وکړي، مبارزه وکړي. زه فکر کوم دا اوس هم شتون ده، اوس هم امکان لري، چون چې تر اوسه هم اوغند ډېر ناوخته نه دی. مګر که خدای مکړه وضعیت تر دې بدتره کېږي چې داعش د اوسني حالت څخه څو چنده قوي کېږي، او بیا دلته مثلا ځینې هېوادونه هم په دې کې خپل ګټې ویني چې بد امنی دې لام پراخه شي، زه فکر کوم بیا په هغه وخت کې داعش سره که طالب هم غواړي چې مبارزه وکړي او له منځه یوسي، زه فکر کوم بیا ممکن نه ده. نو طالبان اوس هم یو فرصت لري، او دا فرصت شاید تر ډیره وخته پورې نه اوسېږي. ګوري، طالبان باید اکثر رهبران یې دا وایي د تاریخ څخه باید زده کړه وکړي. کله چې د دوی نظام چپه شو په 2002 کال کې، نوی نظام رالی، جمهوریت رالی، بدامنی عمره ډیر ژر رانغله، لکه د طالبانو د نظام د اګست کې 2001 چې دوی بیرته رالله کابل ته واقع ونیوي، د بدامنی ډیر ژر پسې راغله، او دا ډیر وخت ونیسي چې لا هم پراخ شي. نو مخکې لږ نه وخت یې فکر کوم دوی باید اقدامات وکړي.
شه اعظمي صاحب، د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې ته کډیر سو، تاسو مخکې یادونه وکړله د ملګرو ملتونو سرمنشي هغه راپور ته به یو اشاره وکم چې د په دغه راپور کې ویل دي چې افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه تهدید ګڼل کیږي، چې داعش او ټي ټي پی غونډې ډلې پکښې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. تاسو مخکې هم ویل چې طالبان نشکاري چې د دغو ډلو د منځه وړلو لپاره اراده ولري. ستاسو په نظر طالبانو هغه ژمنه څومره پر ځای کړې ده چې د امریکا سره یې کړې وه چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته خطر نه پیښیږي؟
دا بس د داعش څخه د باندې دی. ګوري، طالبانو متاسفانه نه دي توانېدلي چې او دا کار نه کوي چې واقعا د اسلامي ډلو پر وړاندې باندې په اصطلاح اسلامي ډلې افراطي ډلو هغې څخه دې مبارزه وکړي، او عمده دلیل یې زه په دې کې داخلي اختلافات وینم. دوی به په نړیوال سټیج کې ډېرې وعدې کوي، ډېرې غټې خبرې به کوي، مګر په عمل کې دا دوی هیڅ هم داسې نه دي کړي. ځینې هغه داعش رهبران چې وژلې چې ترڅو پورې امریکا په خوشاله کې هغه هغه پدایش کې خوم څون نو داعش دی، یعنی یو هغه دی چې د طالبانو سره اړیکې لري، یو هغه دی چې پاکستان سره اړیکې لري. داعش ډیر زیات یو مختل یو 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 سلطه غوندي ګروپ جوړ شوی دی چې هر څوک دا غنه په خپل نه په باندې غواړي استفاده وکړي. مګر په دې کې یو هغه داعش هم ستا چې هغه د آسیای مرکزی څخه اکثر رهبران یې پاته و چې هغه واقعا د طالبانو پر وړاندې په خوام جنګېدلی و 2014 نو وروسته، او دا خپل جنگ تی دامه پیدا کړی و. او طالبانو د هغوی رهبرانو د منځه وړلو دپاره چې هغې له منځه یوسي هغې ځینې ووژله، مثلا د تاجکستان ځینې افراد و یا هم د ازبکستان، چې تر څو بیرته کریډټ واخلي د امریکا څخه یا د نړیوال ټولنې څخه کریډټ واخلي. او دا دوی وکړله، خو هغې هغه داعش ووژل چې واقعا د طالب پر خلاف باندې یو واقعي دښمن و. مگر دا چې دغه نور داعش دغه پاتې دي ډلې او یا افراد پاتې دي، دا هغوی پر وړاندې باندې څه نه کوي. نه یوازې دا القاعده په افغانستان کې پوره فعالیت لري، یعنې د ایمن الزواهری پیدا کېدل او وژل کېدل په د کابل په زړه کې دا یو واضح ثبوت و چې دوی دا ډلې راغوښتي دي. دغه رقم د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه، د شرقي ترکستان اسلامي ډله چې پښچین کې جنگي ری ټي ټي پی تر ټولو ښکاره مثال دی. دا ډلې په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې بدون د دې چې طالب حمایت کې حضور نصیب درلودلی، مګر دا اوس ډېر زیات دي. او طالب په داخلي بحثونو کې چې دا بحث کوي، دا وایي چې زموږ ټوله همسایه ملکونه یا د همسایګۍ نه بیرون دی زموږ پر خلاف باندې کنن وي که سبا یې شاید اقدام وکړي. نو موږ دغه ډلې په افغانستان کې په دې خاطر ساتو چې سبا که زموږ جنجال له دې ډلو سره ده کېږي، موږ به په هیڅ د وسیله استفاده کړو. فکر وکړي طالب ولې دوی دا، یعنی د دې بحث د دې استدلال دا دی چې ولې موږ مثلا هغه افراد چې یا په پاکستان کې جنګېږي، یا په هند کې جنګېږي، یا په چین کې جنګېږي، یا په روسیا په نورو هېوادو کې، ولې دا موږ د منځه یوسو؟ دا خو لکه خپل ځان چې خپله د دې په اصطلاح خالصه لاکو. نو دا ډلې موږ باید وساتو که کومه ورځ استفاده کولو دپاره موقع وي چې بیرته موږ وکولای شو د خلکو پر وړاندې استفاده کړو. چونچې باور فضا، هغه د اعتماد فضا د طالبانو او د منطقې د منطقې نه د باندې د هېوادونو تر مابین څهسته، دغه هر هېواد طالب ته د شک په سترګه ګوري. او زه فکر کوم باید وګوري، چون طالب باندې اعتماد کول در ډېر لوی اشتباه اکثرو خلکو فکر کړی ته اشتباه ده، او زور سره موافق یم. نو په طالب باندې نه خلک باور کوي، نه هېوادونه باور کوي، نه هم طالب پر نور هېوادونه باندې باور کوي. نو د دغه بې اعتمادۍ فضا په وخت کې دی د یو بل پر وړاندې باندې ځینې وسلې ساتلی چې بیا کله وخت راسي استفاده کړي. او د دغه فضا کې زه فکر کوم تر ټولو هغه یو لار چې طالبان فکر کوي چې کابل د کابل د هغه د داعش قوت او ساتل، او طالبان هم دغه پالیسی مخته وړي.
د ازادي ملمه
دا چې مصنوعي ځیرکتیا ته د ژبو داخلول څومره مهم دي، په دې برخه کې نن له لیکوال احمد ولی اڅکزي سره خبرې کوو. اڅکزي صاحب، مننه چې خبرې را سره کوي. په لومړي سر کې دا راته وایي چې اوپن سورس څه معنی لري او خلک یې څنګه کارولای شي.
اوپن سورس د هغو سافټویر یا پروژو معنا ده چې سرچینه یې ټولو ته د لاسرسي وړ وي، یعنی هر څوک کولای شي د سافټویر په باندې وکاروي، ترمیم یې کړي او بیا له سره خپور کړي. د اوپن سورس په مرسته خلک کولای شي نوي پروژې شروع کړي، د نورو کسانو تجربې وکاروي او په اجتماعي کار ګډ کار سره پروژې پر مخ بوزي. اوپن سورس د تخنیکی نوښت، همکاري او د معلوماتو د شراکت لپاره یو مهمه لار بللای شو. اوپن سورس د انساني تجربې، علم او پوهې ویشلو او لا زیاتولو لپاره ډېر مهم بللای شو. پر علم او پوهه نه باید چې د محدودو ادارو یا شرکتونو مونوپول وي، بلکې باید هر انسان په هر وخت هر ډول ګټور معلومات او علم ته لاسرسي ولري او پکې خپل معلومات، تجربه او پوهه شریک کړلای شي، او هغه هم بیل پیسو. د اوپن سورس مفکوره پر همدغه اساس ولاړه ده.
او مصنوعي ځیرکتیا ته د پښتو او دری ژبو داخلول ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي، او آیا موږ د ډیټا سیټ په ترین کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی که شاته پاتې یو؟
که ستاسو اجازه وي اول به یو مثال راوړم. کله چې ماشینونه نه ول نو د یو انسان د دوو مټو قوت او محدود وو او د کار نتیجه هم محدود وه. کله چې صنعتي انقلاب راغلی نو د انسان د دوو مټو زور او قوت یې په لکونو او میلیونونو چنده ورزیات کړي. په آلمان کې د باګر 293 په نوم یو ماشین شته چې سکاره راباسي. دغه ماشین په یو سر د یو لکو دولسو زرو انسانانو کار کوي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب نړۍ ته تغیر ورکړ، همداسې اوس د مصنوعي ځیرکتیا انقلاب شروع شوی دی او د انساني دماغ قوت به د میلیونونو او میلیاردونو سره ضرب کړي. موږ اندازه هم نسو کولای چې دا به د انساني ژوند لپاره څومره ژور او اوږدمهاله نتایج او عواقب ولري. هغه ژبې او ولسونه چې دغه انقلاب برخه وي، هغه به په هر اړخیزه توګه د نړۍ د نورو ژبو او ولسونو سره په اقتصاد، امنیت، کلتور او د ژوند په نورو برخو کې د سیالۍ وړ وي. هغه چې له دغه کاروان څخه پاتې کیږي، هغوی به د تاریخ کنج ته لویږي. له دې څخه موږ تاسو اندازه لګولای شو چې مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو لپاره څومره مهمه ده. لنیک مرغه د پښتو او دری دواړي دغه دواړي ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په کاروان کې داخلي سوي دي، خو دلته دا ویل هم مهمه دي چې صرف داخلي دل یی کفایت نه کوي. دلته د کیفیت خبره هم مطرح ده. په زیاته پښتو په دغه ډګر کې د سیالو ژبو سیال لا نه ده. یو وجه دا ده چې دلته یو شانت انحصار دی. هغه کارونه چې سوي دي د پښتو د پروسس کولو په برخه کې هغه د شرکتونو لخوا سوي دي. دغه ډاټا سیټونه چې دي، دغه مواد چې دي، هغه د شرکتونو سره کول پراته دي او دلته یو شانت انحصار رامنځته کیږي. موږ تاسو در مخه د اوپن سورس خبره وکړه. زما په فکر دا ډیر مهمه ده که پښتو د کډری د کډ افغانستان نورې ژبې دي، چې موږ تاسو د هغه لپاره اوپن سورس مواد ولرو او موږ منحصر نه اوسېږو پر شرکتونو باندې یا پر نور دولتونو باندې. یو لاندې خبره لا کوه کولای سم، هغه دا چې د راتلونکو کرنسي معلومات چې دغه ډیټا ده، نو که د اول سره څوک په دغه کاروان کې نیوی ملګری، هغه به راتلونکو کې په راتلونکو کې مفلس وي، هغه به نور ته محتاج وي، هغه به له نورو څخه دغه توکي چې دي دا په ډیر لوړ بای او په ډیر لوړ قیمت باندې رانیسي.
چونچې اوپن سورس ډیټا په عامه توګه ترلاسه کیدونکو معلوماتو څخه استفاده کوي او هغه معلومات چې د مخکې لا موجود وي د هغه څخه معلومات اخلي، د هغو کسانو محرمیت څنګه خوندي پاتې کیدای شي چې د جی بی ډیټا یې په مصنوعي ځیرکتیا کې کارول کیږي؟
دلته یو خبره مهمه ده چې دغه اوپن سورس چې دی دا پر رضاکارانه کار باندې ولاړ دی. په هغه کې به تر یوې اندازې څوک د خپل محرمیت قرباني ورکوي، اما دلته چې کوم معلومات څوک لاسرسی لري، هر څوک لاسرسی لري، هغه د اوپن سورس په هغه پروژه پورې هم اړه لري چې دغه پروژه څنګه طرح شوې ده. څوک کولای شي چې د دغه پروژې په چوکاټ کې دغه کارونه دغه سي تنظیم کړي چې په هغه کې چې اړتیا نه وي هغه معلوماتو ته څوک لاسرسی ونه لرلای شي، یا غیر مسؤوله کسان ورته لاسرسی ونه لرلای شي. د مثال په توګه موږ تاسو د کامن وایس په نوم باندې یو پروژه لرو. د اوپن سورس هغه یوازې د پښتو نه ده، بلکې د نړۍ د ډیرو زیاتو ژبو لپاره ده. هغه مقصد یې دا دی چې ژغونه راټول کړي، جملې چې لیکل شوي دي، چې ټایپ شوي دي، هغه په ژغ کې ثبت کړل شي او د دغه ډیټا په مرسته باندې بیا ورسته داسې ماډلونه وروزل شي چې هغه د ژغ څخه و متن ته د اړولو امکانات ولري. نو د مثال په توګه هغه ته چې څوک خپل ځغ ورکی معلومه خبره ده چې کېدل ایسي کې یو څوک ډیر په تلاش وکي دا ځغ ځان ته معلوم کی، لیکن لبل اړخه دا کېدل ایسي تاسو خاص خبره نه وي، ځکه چې دا د زست تاسو سره خبري کوم د ازما خبره خبري په رادیو کې پریږي پر انټرنیټ پریږي، یعنی زه دې ته تیار یم چې دا ازما ځغ واوري د لسی. نو دا کولای شي چې څوک تر یوې اندازې د ترې پر وخت باندې کنټرول کړي.
ش اڅګزای سه په دې برخه کې راته وایس چې افغانان څنګه کولای شي چې د مصنوعي ځیرکتیا پر وزلو کې خپل ژبې شامل کړي، یعنی خلک څنګه کولای شي په دې برخه کې.
تر مخه ما د کامن وایس موڅلا مثال تاسو ته درکې، دا یو انټرنیټ پانه ده چې کولای شي اوري ورسي جملې لیکل سوي دي، یو دا کولای شي چې هغه په ځخ کې ثبت کړي، دا افغانان کولای شي د دری د پاره کولای شي، د پښتو لپاره کولای شي، نور ژبې چې حالت برخه دي په هغه کې کومک کولای شي. د دې ترڅنګ هغه جملې چې په ځخ کې ثبت شوی دي د هغوی کیفیت او ارزوي چې دا شجی کبج دي، دا هم دغه پروژې یو برخه ده په متن کې ور اضافه کولای شي. بشیر صاحب، دغه مصنوعي ځیرکتیا په زیاته بیا دغه سي ټولنو او هیوادونو لپاره انتهایی ډیر مهمه ده، لکه افغانستان هغه په دې معنا چې و پوهی ته تر اوسه پوری داسې و لاسرسی د ځانګړو ژبو د لارې ممکن و، چا به د نورو ژبو لیکو لوست زده کوي، د هغه په مرسته یو علمي منابعو ته معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. اوس مصنوعي ځیرکتیا زه به تاسو ته مثال درکم، زما سره دغه موبایل دی، دغه کیمره لري، که یو بې سواد آن بزګر په افغانستان کې چیرې د خپل فصل چې ناروغي و علي د هغه د پانی د ناجوړي و علسي وي پانی عکس واخلي، مصنوعي ځیرکتیا یې ورته وایي چې دغه کومه ناروغي ده او څنګه یې مخنیوي کولای شي، څنګه یې درملنه کولای شي. همداسې په ډیرو پرتو سیمو کې که خلک و ډاکټر ته لاسرسی ونه لري، هغه په هر شانته معلومات ترلاسه کولای شي. دغه موبایل، دغه مصنوعي ځیرکتیا چې اوس په لومړي پړاو کې ده، دا په دې معنا ده لکه زه چې په زرهاو مشاورین ولرم، د زرهاو ډاکټرانو، د زرهاو وکیلانو، د زرهاو نور عالمانو و مشورې ته د هغوی و معلوماتو ته لاسرسی لرم، او آن زه مجبوره نه یم چې لیک لوست وکم، زه کولای شم چې په خپل وینا باندې، په خپلو خبرو باندې دغه معلومات ورڅخه وغواړم. او په دې کې دغه خبره مهمه ده چې دغه چوکاټونه جوړ شوی دی، دغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ هغه روان دی افغانانو ته او نور ولسونو ته چې هغه یا ژبو ته دا پکار ده چې هغه دغه سي مواد رامنځته کی، په دغه سي مواد رامنځته کولو کې، ډیټا په رامنځته کولو کې کومک وکړي چې ماډلونه په وروزل سي، چې دغه ماډلونه به د مصنوعي ځیرکتیا او د مثال په توګه د پښتو ویونکو ترمنځ ترجمانی کوي. او دغه کار انتهایی ډیر مهم دی، په زیاته هغه اداري چې د ژبو سره سروکار دی، هغه انسټیټیوټونه، هغه پوهنتونونه، هغوی باید په دې برخه کې خپل ځان ته پالیسي جوړ کړي، موږ تاسو پر خپل زوړ نصاب باندې لسره نظر وکړو، او د دې لپاره باید موږ دغه کسان په دغه ادارو کې په کار وګمارو چې هغه دغه د ډیجیټلایزیشن په موضوع باندې پوهوي، یا حداقل دې ته چمتو وي چې په دې باندې ځان پوه کړي او د دغه موضوع اهمیت درک کړي.
د مصنوعي ځیرکتیا په چن کولو کې لسپکاوی او نفرت ډکه ژبې یا ناسمو معلوماتو مخه څنګه نیول کېدای شي؟
او زمانه کې چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ډیر اسانه سو دي، موږ تاسو ټول د فیک نیوز سره، د درواغو خبرونو سره مخامخ یو، عکسونه، ویډیوګانې، متون او همداشان د پارون کې له نفرت څخه ډک دغه ټول متون او دې ته ورته شان خبريږي، پاغه کې هم مصنوعي ځیرکتیا تر دې حده کومک کولای شي چې مصنوعي ځیرکتیا چې د هغه دغه د طبيعي ژبې پروسیسنګ چې دی، یا نېچرل لانګویج پروسیسنګ، د دې لپاره ماډلونه ستا د ژباړې د مثال په توګه یو ماډل دی، دغه سپیچ ټو ټیکسټ یا د وینا و متن ته اړول یې دا هم یو ماډل دی. همداسې د سپکاوی پیژندونکو پروګرامونه یا ماډلونه ستا، او څوک یې تم روزلای شي، څوک کولای شي چې بعضي پروګرامونه وروزي چې هغه سپکاوی وپیژني او راپګوته کړي. همداسې که یو له نفرت څخه له کرکې څخه ډکه ویناوي هغه پیدا کړي او د دې تر څنګ ان دغسې ماډلونه اوس هم شته چې هغه د وینا د لیکل سوي متن د ننه د لیکونکي یا د وینا کوونکي د طرز تفکر اټکل کولای سي چې دا بیا ډیر ژور موضوعات دي چې دا برته پر دې دلالت کوي چې ولسونه او ژبې هغه باید له اوله سره څخه په دغه انقلاب کې باید هغه برخوال واوسیږي او هغه متکی نه واوسیږي پر نورو ولسونو باندې یا پر شرکتونو باندې. باید هر ولس په دې برخه کې، هر ژبه په دې برخه کې خپل متخصصین ولري، خپل مواد ولري او دغه موضوع پر وخت باندې در کړي او ورته کار وکړي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو.
کولای شئ د خپل خوښي سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ:
00420212